احمد شبریم دا سجی رادو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. طالبان د سولې د خبرو د ادامه خبر ورکوي.
دوار دوه وو پته لای چې د اختر وروسته به هم مذاکرات ته دوام ورکوي.
د طالبان ویان دا هم وایي چې نن شپه په دولس بجې د اختر اوربن پای ته ورسیږي، خو ګڼ عام خلک پر اوربن ټینګار کوي.
دا درې ورځې به کمی خوشحالي به چې هغه به وروره په سلره موره سره برخه زموږ د خاو سره خاو.
په دې خبرونه کې د اوربن په اړه له سیاسي کتونکو سره یو بحث هم لرو. ازادي راډیو ته پیژندل شوی سندرغاړی وایي،
ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته زنغما زمینې د سلامونه وړاندې کوم.
تر نه هو پچو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدلی شي. تر هر څه مخکې خبرونه پاکستان په افغانستان کې د اوربند د دوام لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. د اختر په لومړیو دوه ورځو کې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې په نسبي ډول لږې ثبت شوې او د ایران ولسمشر انتخاباتو ته د دغه هیواد یو پیژندل شوی سوداګر تاج زاده ځان نومان کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی د افغانستان د جګړې شکیل خواوی باید دایمي اوربن ته حتی روان وساتي. قریشی پرون خپل افغانسیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځېنی اوربن هرکلی هم وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانی لمخي شاغلی قریشی ویلي بین الافغاني خبرو جامع او هر اړخي سیاسي جوړجاړي ته تاریخي فرصت برابر کړی دی. پاکستان د سولې په خبرو کې افغان چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی، خو افغان لوري د دوی په خبرو بې باور دی. د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې وی غونډې ته وویل پاکستان په چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړی دا خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه او برېټانوي سیاله کابل ته ګډ سفر درلود چې هدف یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو شوالی بلل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چار سرپرست وزیر د غور امنیتي او دفاعي چارواکو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د تهاجمي تحرکاتو د جدي جواب سپارښتنه وکړه. حیات الله حیات چې تر دې مخکې په هرات کې په غور کې د امنیتي وزارت در زبون پر مهال پرون د سپارښتنه وکړه. غور چې له نارامو ولایتونو هلمند او فراه سره ګډه پوله لري په روسي څوونیو کې د نامنیو د څو پیښو شاهد و. په یو تازه پیښه کې د فیروسکو دننه یو نفوذي کس په یوه پوسته کې څلور پولیس ووژل او په تیښته بریالی شو. د جرمني یو شمېر ډیپلوماتانو، پوځي افسرانو او پوهانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې له جرمنیانو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. په یوه لیک کې چې یوه کاپي جرمني اژانس ډي پي اي ته رسېدلې راغلي، طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د لیک په دوام کې راغلي باید ژر تر ژره هغه افغانان جرمني ته انتقال شي چې په تیرو دوه لسیزو کې له جرمني ځواکونو سره کار کړی دی. وړاندې راغلي که داسې اقدام نه کیږي په دې معنی ده چې جرمني خپل پخواني همکاران له کومې دفاعي وسیلې پرته یوازې پرېږدي. تر اوسه د جرمني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ځینې هغه افغانان جرمني ته غوښتل شوي چې د دغه هیواد له پوځیانو سره کار کړی دی. د اختر پلمړی او دویم ورځ د خلکو له راټولېدو سره سره په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې نسبتا کمی شوې سب کمی سب شوې دي. د امرختہ وزارت مرستیال وین میرویس علیزی پرون جمعه ازادي راډیو ته د تیرو څلور ساعتونو د کورونا ارقام داسې په ګوته کړل.
په تیرو څلور ساعتونو کې 568 شپېته مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه یې 70 تنه مثبت دي، چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 35,419 ته رسیږي. په یاده موده کې 15 کسان راغېدلي دي او متاسفانه شپږ کسان خپل ژوند لاسه ورکړي.
عامه روغتیا وزارت د اختر په لومړۍ ورځ د کورونا مثبتې پیښې 201 شپېته اعلان کړې وي. تر دې وړاندې چارواکو په وار وار ویلي چې د کورونا غیر رسمي شمېرې زیاتې دي، ځکه په خبره یې ډېر کسان په اسانه د معایناتو لپاره روغتونونو ته نه ځي. د اسرائیل هوایي ځواک پرون جمعه پر غزه خپلې حملې لاپسې شدیدې کړې. راپورونه وایي په دغو حملو کې چې په پرلپسې ډول یې 40 دقیقې دوام وکړ 13 کسان وژل شوي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په وژل شویو کې یوه مور او د هغې درې ماشومان هم شامل دي. بلخوا اسرائیل وایي د درنو حملو هدف د هغې سمڅې له منځه وړل وو چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د تګ راتګ لپاره ترې استفاده کوله او راکټونه یې لیږدول. د حماس ډلې لخوا هم د اسرائیل پر جنوب راکټي حمله روانه وي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وای ل دوشنبه رئیس د اسرائیل په حمله کې 122 کسان وژل شوی او تر 900 زیات ټپیان دي. په ایران کې د اصلاح پالو یو وتل شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشر ټاکنو د کاندیداتوري لپاره نوم لیکنه وکړه. تاجزاده چې څلور شپې تکلن دی د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د خپل نوم تر ثبتولو وروسته وویل د بریا په صورت کې به په نظام کې اساسي بدلونونه راولي.
من با سیاست خارجی پرهزینه
ضد امریکا او روسیه پر خلاف د ګرانبایا بهرنی سیاست مخالف يم. موږ به د خبرو اترو او روغې جوړې لورې خوش نه کړو، حتی که مقابل لورې له موږ سره جګړه هم غواړي.
سید مصطفی تاجزاده د ایران د پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په اداره کې د کورنیو چارو د وزارت د مرستال په توګه دنده ترسره کړې ده. په پام کې ده په ایران کې د ولسمشر د 14 انتخابات دروان میلادي کال د جون میاشتې پر 13 وشي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږم پټول افغانستان کې اوري احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسره مرستندوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د شراکت د دوام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. انټون بلینکن دا خبرې تیر ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمه پر مهال وکړي. دواړو لوریو د سولې پر روان بهیر هم نظرونه تبادله کړي دي. دا خبری داس مهال کیشه چې ټاکل شوی ده په نشتی ورځو کې د افغانستان ولسمشر امریکا ته هم سفر وکړي. بل لورته طالبان ویل دي چې تر اختر وروسته به د سولې خبری دوام پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن داس مهال افغان ولسمشر سره خبری کړي چې پوځیان له افغانستانه په وتو دي. بلینکن له دغه خبرو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل له محمد اشرف غنی سره د سولې پر مختګ ته پر سیمایزو هڅو خبرې کړې دي. بلینکن د کابل په دشت برچی کې پر سید شهدا خونځي شوی خونړی برید باندې خواشینی خودلې او افغانستان ته د شراکت او د امنیتی ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ښاغلی غنی او بلینکن خبرې داسې مهال کیږي چې د ارک سرچینو ویلي نږدې ورځو کې ولسمشر واشنگتن ته ځي. واشنگتن ته د محمد اشرف غنی د احتمالي سفر نور جزئیات نه دي ورکول شوی. د سولې بحث یوازې پرون د ښاغلي غنی او بلینکن په خبرو کې مطرح نه وو، بلکې دوها کې هم تیر ورځ د حکومت او طالبانو مرکچانو له اوږده ځنډ وروسته پر سوله خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لوریو ژمنه کړې چې له اختر وروسته به هم خبرو ته دوام ورکوي.
بین الافغانی مذاکراتو د دواړو ټیمونو د ځینو اعضاو ترمنځ چې د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم له برادر اخوند هم شتون درلود ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د اختر مبارکۍ ترڅنګ د هیواد روان وضعیت او د بین الافغانی مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دواړو لورو وپتیله چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د سولې بین الافغانی خبرې داسې مهال بیرته پیل شوې چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عامو کسانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوامدار اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړې وشي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي که وسلوال طالبان جګړې ته مخه کوي دوی هم د حملو شندولو ته چمتووالی لري.
در صورتی که طالبان خوشنطای خودشان متوقف نست
که چیر تا طالبان خپل تا تریخوالی و ندروی او دا افغانستان د خلکو پوران دی ترهگر و فعالیتونو تا دوام مرکلی لشک پرتا دفاعی زواکونه بای دا حمله بی زواب پری نجدی.
افغانستان کې له اوربند سره سره د اختر په لومړۍ او دویم ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندوز کې 14 لک تر لګه درويستنه وژل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پیښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونی 14 و چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یو مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 تنه وژل او 40 نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټون بلینکن د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا پر شوانځي د تیر اونۍ پر برید خواشینی وشوده. دا برید ډېرې ناویلې کیسې لري. زما همکاره په خپل راپور کې دا ناوی لیکسې له تاسو سره شریک کړي.
رجب علی هغه پلار چې دوه لونې د دشت برچی په چاودن کې وژل شوی، صالحا ولس کلنه او زکیه دیلس کلنه و. دوړه خويندې د دشت برچی د سید الشهدا د خوانزي زده کوونکې وي. رجب علی وای خپل لونې په ډیرو هیلو خوانزي ته ولېګلې چې لوستی شي او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په خبره د سید الشهدا خوانزي مخی چاودنې د دې ژوند واخیست. د نوموړي په وینا چې صالحه لوري د یولسم ټولګي زده کوونکې وه او له یوې میاشتې راهیسې د کانکور ازموینې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د رجب علي بله لور زکیه نومېده چې د اووم ټولګي زده کوونکې وه او تر څنګ یې له خپل پلار سره د سبزیو په دوکان کې مرسته کوله.
ما افتخار مکنم، افتخار معنی چې شاهدای ما ورای
ویاړم چې د وطن په لار کې شهیدان شوي. یوې لور مې غوښتل چې ډاکټره شي او بلې هیله دا و چې انجینر شي او وطن ته خدمت وکړي. دا ډول حملې موږ د پرمختګ له لارې نشي ګرځولې. زما دوه نور بچیان ښوونځي ته ځي، ما هغوی ته وویل چې د خپلو خویندو لارې ته ادامه ورکړي.
د رجب علي پشان لسګونه نوري کورنۍ هم د روژه په وښتمه شپه د خپل عزیزانو په غم کې نستل. علي جان یو بل غم جن پلار دی چې سوالس کلن لوري په دغه چاودنه کې وژل شوې ده. هغه ورځنۍ مزدوري کوي او خپل لوري په کمو امکاناتو خوانځي ته لیږله. معصومه د اووم ټولګي زده کوونکې وه او هیله یې دا وه چې زده کړې وکړي او خپله کورنۍ له بېوزلۍ وباسي، خو د هغې دا هیله هم د سید الشهدا د لسګونو نورو زده کوونکو په څیر تر خاورو لاندې شوه.
هیله مو درلوده چې لور مو زده کړې وکړي. زه خپله سواد نه لرم، لاس ګاډی چلوم، خو ډیر می غوښتل چې لور می درس وای، پرمختګ وکړي، دنده واخلي. خو دغه د سخت زړه خاوندانو لمونه هلی واخستلې. په هیڅ دین او مذهب کې د معصوم ماشوم وجل جواز نه لري.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا چې د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا پر خوانځي د شنبې ورځې په دریو پر لپسې چاودنو کې شپږ اتیا زده کوونکي وژل شوي او څه باندې سل نور ټپیان دي. د پیښې اکثره قربانیان د سید الشهدا خوانځي زده کوونکي وي چې له خوانځي څخه د وتلو پر مهال له چاودنو سره مخ شول. د دوی د اکثرو جسدونه د کابل په لویدیس کې په یوې غونډۍ کې ښخ شوي چې اوس د معرف غونډۍ نوم ورکړ شوی.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د جګړې ځپلې ورزګان په مرکز ترین کوټ کې خلک درې ورځنی اوربند ته زیات خوشاله دي، خو وايي دا اوربند تمدید شي. د دغه ولایت خلک د طالبانو هغه پریکړه خوشینه کړي چې ویل دي نه طالبانو ته د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته د تګ اجازه ورکوي او نه هم د دولت کسانو ته تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د راتګ اجازه ورکوي. خو دوی بیا هم وایي چې د دې سربیره دا اوربند تمدید شي. دوی په ورته وخت کې د دې درې ورځنی اوربند د تمدید غوښتنه کوي او په دغه اوربند کې اختر سم لمنځل دی. په دې اړه لسمی راپور لر.
په جګړې ځپلې ورزګان کې اختر زمیلې او درې ورځنی ډز باندې د پترینکوټ شار کې اختر زمیلې دي چې دغه جګړې ځپلې شار باندې ورته بدل کړي ده. شار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو په شمیر کسان و، خو سه ټول ورټونه د خلکو ډاک دي. دغه شار هر برخه ځان ترنګونه او خوندونه لري. د ترینکوټ شار د غازی امان الله خان په نوم ورټ دي چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي او چکچکی ور سره کوي. د دې ترینکوټ شار منار څلورلارې د چې سلګونه ځوانان په هغې جنگولو بوخت دي. دا به د ترینکوټ شار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښی کې ملي اتڼه چولی او سلګونه ځوانانې د ننداری ترڅنګ ورسره دریا او چکچکی وهي. دا به په ترینکوټ شار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو په کښی کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنگونه همسته لکه غیژنیول د بایسکل او موټر سایکل د ځغاستی سیالي او د غراز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خود دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالی او د غراز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلې دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشاله دي د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درګرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال دواړي پښې له لاسه ورکړي او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هغوی جنګولو بوخت دی. ازادي راډیو ته داسې وویل
بله خو نو دا جګړو د لاسه دا رقم څه وایم وروره نور خلک چې روغ جاغه خپل پښوره جماعت زور خو غواړي ډېر زور غواړي څوک خپلې پښې نه لري په سره کله چې یا د بل د لاس محتاج ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو خاص بونې نه یو خوشحاله درې ورځې اوربند چندو کافی نه دي دا درې ورځې به کمې خوشحالي به چې هغه به وروره په سلره موره سره برته زموږ د خاو سره خاو ستنه مې دغه د هم د حکومت سره او د طالبان سره دوه د حکومت سره چې اوربند د ایمان لپاره وچ خلک وسات چې د جګړې ماینونه دغه ورک شو وروجنه بند.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی یا اوربند سوی او خلک خوشحاله دي خو زیات شمیر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د پاتېحې کمبلې اواري دي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي کومه سیمه چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دوی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمیر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې اوارې دي د غراز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمیر کسانو په کورونو کې اوس د پاتېحې کمبلې اوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
لتم زیات دي وره حکومت د کیک درک نه ملمیږي کورنۍ زیات دي
غم پر
ټغر ناستې دي دغه هرون زتللی و مالته دغه اختر شپې ته له نفر شید کړي و راوړي دغه کورن دغه کلی ټوله په غم ناس غشتنه می دغه ده چې خدای پاک دې زموږ ست افغانستان ته غیبی دایمي سول راوړي دغه می غشتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسیدونکي درې ورځنی اوربند ته زیات خوشاله دي او د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي خو د اورزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د اوربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راوړی ته ویل چې وسلوالو طالبانو د اوربند څخه سرغړونه کړي او اوربند یې نقص کړي دي. نوموړي وایي تیره ورځ وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی دی چې پر مهال یو سرتیری وژل سوی او یو شمیر نور ټپیان دي. والی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ ښار اړوند خانکي نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او یو بل ټپي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې بیا وسلوالو طالبانو افغان دولت د اوربند په نقص کولو تورن کړی و.
له ترینکوټ راپور د نغمې په سندره پیل شوی و. وړاندې د نغمې اخترېس پیغام در سره شریکو. په راپور کې مو د روزګان د یو شمېر اوسیدونکو په وینا واورېدل چې د اوربند د تمدید غوښتنه کوي. تر اتمیمه په چو وروسته د اختر د اوربند په اړه بحث لا ستی رډو اوریدل شي. زموږ پرونی په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې ازادي رادیو په azadiradio.com کې نیولای شي. د خبرونو په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راډیو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخ پر کړی دی. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی چې د امریکا استخبارات له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د نویو متحدانو په لټه کې دي. ورسپانې لیکي د امریکا استخبارات له حکومت بهر د هغو سیمایزو مشرانو په لټه کې دي چې د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو لوتلو ډیره موده وروسته دوی ته د تروریستي ګواښونو په اړه اطلاعات برابر کړي. نیویارک ټایمز د امریکا، اروپایي ټولنې او افغانستان د حکومتونو د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله لیکي دا اقدام ښیي چې د لویدیځ استخبارات په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال ته په پام سره ځان چمتو کوي، او ځکه نو له افغانستانه تر وتلو وروسته د استخباراتو ټولول اهمیت مومي. د چارواکو رسپانې ته ویلي یو له هغو کسانو چې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو لپاره په پام کې نیول شوی د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی. 22 کلن مسعود په تیرو څو کلونو کې هڅه وکړه چې د ائتلافونو د جوړولو لپاره د خپل پلار پر پله پل کېږدي. نیویارک ټایمز د یادو چارواکو له قوله لیکي چې که څه هم احمد مسعود او لویدیځ استخبارات رسمي همکاري نه سره لري، خو مقدماتي غونډې یې کړي. رسپانه وړاندلې کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای چارواکو او لهغې ډلې د دې ادارې مشر ویلیام برنز دا منلې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو امکانات کمیږي، نو دوی د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز دا راپور څو ورځې وروسته له هغه خبروي چې احمد مسعود په یو غونډه کې د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای د اسلامي جمعیت بیرغ پورته کړ او د هیواد د ملي سرود پر ځای د مجاهدینو د حکومت سرود خپور کړ. ورسپانه وړاندلې کې سره لدې چې د امریکا او فرانسې استخبارات پر دې موافق دي چې ښاغلی مسعود دوی ته لازم استخباراتي معلومات برابرولی شي، خو ورسپانه پوښتنه کوي چې آیا ځوان مسعود به چې لا ازمویل شوی نه دی د خپل پلار په څیر د طالبانو پر ضد د اغیزمن مقاومت مشري وکړای شي کنه؟ فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د وروستۍ ارقامو یادونه کړې چې لمخې د رواني میاشتې لپاره په کابل کې د نجونو زده کوونکو په ګډون نږدې 200 کسان وژل شوې دي. د دې مطلب عنوان دی د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره سره سم په افغانستان کې تروریستي حملې زیاتې شوې دي. د مې په اتمه نیټه د کابل په دشت برچی کې د سید شهادت د نجونو پر خوندزي د بریټ په نتیجه کې 50 کسان چې ډیرای نجونه زده کوونکې وي ووژل شول او لسګونه نور عام وګړي ټپیان شول. فارن پالیسی د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د یو بل بریټ یادونه هم کوي. د یک شنبه په مخام په یو مسافروړونکو بس کې سپاره نه ملکی وګړي هغه محل ووجل شول چې موټر د سړک د غړې پر ماين برابر شو. فارن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل نوې خبره نه ده، بلکې له تیر کال راهیسې زیات شوی، خو په تیرو شپږونه یو کې ډیر زیاتوالی پکې راغلی. خبرونه لیکي بګنون کې خبره ده چې د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ ډله هم نه مني، خو فارن پالیسی یادونه کوي چې دا حمله احتمالا طالبان او د اسلامي دولت ډلې کوي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې نور لوبغاړي هم شته چې غواړي د سولې روان ستونزمن بهیر نور هم ګډوډ کړي. خبرونه په پای کې لیکي د حملو زیاتېدلو د خلکو د ژوند په خوندې کولو کې د پاتې راتلو له کبله د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه پرولې ده، او د فارن پالیسی په وینا دا نارضایتي د وسلوالو مخالفینو او نورو هغو ډلو په ګټه ده چې د حکومت د کمزوري کولو هڅه کوي.
یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل پاوچ پرون په غزه کې پر جنو سیمو درنه بمباری وکړه. د راپورونو له مخې د 24 دقیقو هوایي بریدونو پر مهال 14 فلسطینیان وشل شوي دي. بل لور ته د حماس سخت دریځو د اسرائیل پر جنو شارونو د توغندیو بریدونه کړی دي. تفصیل په دې راپور کې.
پر غزې د جمعې په ورځ هوایی بریدونو کې د اسرائیل 1/3 جنگي الوتکو برخه اخیستې وه. د اسرائیل لخوا د دغو بریدونو هدف د هغې سیمې لمنځه وړل ښودل شوی چې د حماس سخت دریځو پکې تګ راتګ کاوه او توغندي یې لیږدول. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په وژل شوو 14 کسانو کې یوه مور او درې ماشومان هم شامل دي. د جمعې په ورځ د اسرائیل پر جنوب حماس سخت دریځ ډلې توغندي وویشتل. د راپورونو لمخې د 2014 کال راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس تر ټولو توده جګړه ده. د دواړو لوریو ترمنځ اوربانته نړیوالې هڅې هم پراخې شوې دي او مصر د دغو هڅو مشري پر غاړه لري. بل لور ته پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تلیفوني خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې په سیمه کې سولې ته وګرځي. د حماس ډلې چې پر غزه کنټرول لري له تیرې دوشنبې راهیسې د اسرائیل پر ښارونو توغندیز بریدونه پیل کړي. دوی دا بریدونه وروسته تر دې پیل کړل چې اسرائیلي پولیس بیت المقدس کې اقصی جومات ته نږدې له فلسطیني مظاهراتیانو سره ونښتل. اوس پولیس او اعتراض کوونکي پر خپلو ځایونو دي، خو د اسرائیل پوځ او حماس ډله سره په شخړه کې لوېدلي. له تېرې دوشنبې راهیسې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیل د بریدونو په پایله کې 122 تنه وژل شوي چې 130 تنه ماشومان او 40 تنه یې ښځې دي. د اسرائیل بریدونو کې د 900 کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. د اسرائیل چارواکو ویلي د غزې لخوا بریدونو کې هم 8 تنه وژل شوي چې شپږ یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکې ادارې ویلي غزه کې څه باندې 200 کورونه ویجاړ شوي او دا مهال سلګونه کسان په خیمو او ښوونځیو کې په بد حالت کې ژوند کوي. اسرائیل د خپلو خلکو د دفاع خبره کړې او ویلي دي بریدونه نور هم ډیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په دوه منیمه کې یعنی له 8 بجو وروسته د ازادي په څپو کې د پروګرام تکرار خبرو. په دې پروګرام کې د اوربند په ارتباط بحث اوریدل شي. خوست په ازادي راډیو ته د نامتو پیژندل شوی سندرغاړي نغمی پیغام در سره شریک کړ.
ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته، ګرانو مینوالو ته، زه نغمه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، په خاص توګه خپل افغانانو ته، لرو برو پښتنو ته، مسافر ورونو ته د زړه کومې د اختر مبارکي وایم. او خدای دې وکړي چې د دې اختر په برکت باندې زموږ هیواد ته دایمي سوله راشي، امن راشي. که څه هم زموږ زړونه د غمونو لاندې دی، او ډیر زړونه به غمجنې، ډیر کورنۍ به غمجنې، خو بیا هم خپل تسلیت ټولو ته وړاندې کوم. د دوی په غم کې شریک یم، د دوی غم زما غم دی. نو بس مجبوره یو چې اختر ولمانځو، ځکه چې اختر باید تر تاثیر لاندې د دشمن را نسو. اخترونه ولمانځو، خپل خوشحالیانو ولمانځو، ځکه چې بس وای مړی دی هسې ژوندي مګڼی، چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کیه. بیا مو اختر مبارک شه، اختر مو بختور شه، د دایمي سولې په خاطر، افغانستان د آبادی په خاطر. الله دې د اختر بختور کی او الله دې زموږ وطن ته سوله او امن راولي. ډیره مننه ستاسو نرمه.
اته بجه او دیر شخخی شپی لند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان د جګړې شکلي خواوی باید دائمي اوربند ته چې روان وساتي. قریشی پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځنی اوربند هرکلی هم وکړ. د افغانستان د کورونیو چارو سرپرست وزیر د غور امنیتي او دفاعي چارواکو ته د دولت د وسوال مخالفانو د تهاجمي تحرکاتو د جدي جواب سپارښتنه وکړه. حیات الله حیات چې تر دې مخکې په هرات کې او په غور کې د امنیتي وضعیت د ارزونې پر مهال پرون دا سپارښتنه وکړه. د جرمني یو شمېر ډیپلوماټانو او پوځي افسرانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په یو لیک کې چې یو کاپی ډی پی اژانس سره رسیدلی راغلی، طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لوېدي سوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د اسرائیل هوایي ځواک په جمعه پر غزه خپل حملې لا پسې شدید کړې. راپورونه وایي په دغو حملو کې چې په پرله پسې ډول یې 24 دقیقې دوام وکړ، 13 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې د اصلاح پالو یو وتلی شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیداتوري لپاره نوملیکنه وکړه. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره واخو. یو بل موضوع لرو، د بحث موضوع لرو. د ازادي سپو کې پروګرام د پنشن بي پروسپور شو. په دې پروګرام کې مو د اختر په درې ورځو کې د اوربند مسله وڅېړل چې څنګه کېږي چې د اوربند تمدید شي. د دغه پروګرام یو برخه د سر شریکو
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
ی احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم، اختر مو بختور. طالبانو روانه اونې په یو اعلامیه کې وویل هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا د برابرولو لپاره د اختر په درې ورځو کې اوربند کوي، خو شرط داده چې طالبان به د دوی په وینا د دشمن سیمه ته نځي او د دشمن خلک به طالبان تر خپل واکلاندي سیمو کې نه پریشتي. د افغانستان حکومت د دې اوربند ملاتړ وکړ، خو ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې ولې خپل خلک نه پریشتي چې له نورو افغانانو سره په اختر کې او ځای شي.
اول خپل ولسه ډارېږي، ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسی؟ څه نه ډارېږي؟ جمعه ته راځي، له جمعه ته ډارېږي چې خلکو سره منځوک لوتندار
نظر یې کې څو سره وګه کې. په اختر کې د دریم اوربند چې طالبان او د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت کوي، په لومړي اوربند کې چې په 1400 کال کې وو او طالبان د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلل، حکومتي خلک د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړل او یو هم پر بل غرس ونه کړ. که څه هم دا ځل اوربند مشروط دی، خو ګڼ افغانان هیله مند دي چې تمدید شي. په کابل کې د محمد عمر احمدزي په نوم یو وطن ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو، د موږ ډیر خوشاله یو. په زمون دي دی کې مونږ خوښ ده او د مونږ د اختر خوشاله یو هم په دې کې ډیر نور هم ډیر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشالي وړي رسي صدا د ایمي اوربندو ګرځي دوړ خووي.
لپکتیا کابل تراخله یا اوس په کابل کې مشت اجمل بخت هم ورته نصر لري.
او اختر خوشاله یو، الحمدلله میوښانه مخیسه ټول چنه باید اختر ته تش بساتي عمومیت تش بسوسی ساته ساته تش بسوسی زه خپل پکتیا وسیدم کو ولایت نظامت ول نه خبر وطن د خبر ولایتو ته بلارسی.
طالبانو ویل دي چې د سولې د خبرو په ترڅ کې به داسې موافقه ته ورسی چې بیا اوربند حمله را واره کړي. خو آیا د اختر دغه اوربند به تمدید شي او کنه؟ کنه تمدید شي علت یې څه دی؟ په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشر او مؤسسه عادل بهرام نظامی. دوی ته شرغلاست ویم خبرونه ته شرغلی. لمړی براشم عادل جان بهرام نظامی ته، ستاسو په باور افغانان ولې د تشویش لري چې دا اوربند به تمدید نشي؟
په موږ په دوه باندې باورمن یو، کچېرې در سوایوی او هغه د وطن ته یو تعهد وی زه فکر کوم چې دی به دا اوربند وغځوي. اما هغه څه چې د طالبان نموار وی دي چې صرف د درې ورځو د پاره دی، اما د افغانستان د خلکو توقع هم دا ده چې باید فشار په واچول شي او دا اوربند باید وغځول شي.
حلیمی صاحب، تبرشم حلیمی صاحب محترم، تاسو څومره تمه لري چې آیا ممکنه ده چې دا اوربن تمدید شي؟
تیر تجربه د شکودل ده چې مګو تاسو تر سره په وکړه ده چې تیر کال شي کله اوربن دوس د خو نتائج په مقابل کې جني احساسات راو پاره دل خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالوی باندې ډیر غوسه وکړل فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه به تللی وای حتی بندیان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نک شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ مسره پاتې نه دي اما زه به یو شی وایم چې بر صاحب خدای دې وکړي چې اوریدون کې هم راته غوسه نشي یو څوک وایي یو چاره تقصه کولی شي یو خور وایي ډېر جنگ به کوو نو دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات وا چې ورته چې خور ولې دومره کړتېږي وا درته چې زه نه کړتېږم خلک مې کړتایي دلته دغه د تیر کال اوربن نه د شمالمیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي خلګي جنگي خلګي نه پرګري شي او بل کورته سره ورشي خلګي نه پرګري شي په جمعات کې سره ور کېني کله خو مونږ ولې د لسمره مين محبت هغه د خوشحالي او کې چې په تیر کوچنی اختر کې و به دي شاید د غم له اوخ کنه جات وي کمه بنه وي
یو څه وضاحت ورکې ټوکې نه پریش
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب لکتاش د ریشب جمهور خبري مو اوریدلې او د طالبانو اعلان مو اوریدل شي یو غوي ممانعت کړی شي څوک به د چا ساحه ته نه ورجي د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه ته راشي موږ هر کله ورته وای زکه بل اخره د دې خاورې بچای ده موږ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله موږ خلک غوي ته ورجي موږ په یو شي دوی به مين سره زیاتیږي نه نفرت اما دوی خبر اعلان کوي ورته ویل شي نه د دې خاطر باندې چې مين زیات نه شي نفرت دوام وکي نو یو دي بل ساحه ته مسره ورځي
مننه اهلی میسب ازادی سپوکه پروگرام له ازادی راډیو اوري او په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشه او مؤسس عادل بهرام نظامی اغلی نظامی تاسو هم د ته هیله من نه وی چې اوربند به تمدید شي کچرته دا اوربند تمدید نشي که څه هم عام افغانان د ته هیله لري چې د آرام سا واخلي که دا تمدید نشي د سولې خبرې به کوم خو ولاړ شي آیا د سولې خبرو به منفي تاثیر ونه کی
د ما تاکید په دوه خبره دلته دا دی چې دا اوربند امکان دی لري چې تمدید شي ځکه چې د سولې پروسه روانه ده تاسو فشار د سیمې د هیوادونو د نورو متحدینو هیوادونو چې د نړۍ کې یعنی د سیمې نورو خواته دي تاسو د دوه فشار مینه مخصوصا د متحده ایالاتو او فشار چې هر رقم کې دی باید د مذاکرې میز تر فرکینی او دا جنگ ته چې هیڅ نوم نه لري او هیڅ په پای به ونه لري هر جنگ په خپل ختم کې وصول لري یو دا بیرونی فشارونه دي چې هغه کې پرسی دی به اوربند ته تن ورکوي او دی به د مذاکرې میز ته کینی
بله
کراغله نه دوته چې د مذاکرې میز ته کینه ناستل او دا اوربندم تمدید نشو واضح خبره ده چې د سولې پروسه به ځنډنی شي او تقریبا دا څنګه شوې لکه دا به فلسفه لکه ناکام وي اما ځنډنی به شي ځکه چې د خپل اختیار ته نن حکومت هم وګورو او د طالبان هم وګورو تقریبا هغه خپل وابستګي د اقتصادي لحاظ لري او حکومت نن د نظامی لحاظ هغه تقریبا خودکفا دی اما طالبان بیا هغه خودکفایی نه لري نو یعنی د هغه نسبی وابستګیان لري چې هغه وابستګي به د مجبوری وي چې د مذاکره میز ته کینی
بله مننه شغله حلیمی د افغانستان ولسمشر د اختر لمنځه ورسته په خپل خبرو کې د پاکستان د پاوځ د مشر روسي سفر یو ډول وستایه ولسمشر ویل چې له ایران یو پلاوی ژر تر ژر افغانستان ته روان دي او همدارځي ویل چې د قطر له امیر سره خبري کړې دي کچیرته دغه رقم یو خبري روان وي او لکه د ولسمشر په استناد نو فکر کوي چې د سیمې اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولې اوربند تمدید نشي
یو دا د سیمې په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع شوی ده او که نه د طالب په مقابل کې د سولې د سیمې اجماع رامنځته شوی ده زه به فکر کوم چې ګوندوی هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي نو ځکه د طالب شاته درېدل لوی سره کومک او بصراحت باندې وایم اما نن چې خو پوه شو چې نه هغه وزي د دې تشویش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ځوان کوي. زه ډیر امیدوار یم البته الله جل جلاله وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي دوی هم سولې ته لاس ور اوږد کړي. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به وي چې که موږ ناوخته ورځو ډېره قرباني به مور کړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړي. سو زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعن هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقې پالیسي تغیر کړی ده او هره ورځ د افغانستان په نفع تغیر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازنی شی چې په لاس کې لري هغه جنگ ده، نو ډېر امیدوار نه یم چې دغه اوربند به تمدید شي.
مننه حلیمی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو د ملي ګډون په ارتباط، په یوه برخه کې به ښاغلی حلیم بیا ستاسو وضاحت واخلو چې له دې هدف څه ده.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چېړو.
ولسمشر اشرف غنی د اختر تر مانځه وروسته په خپل وینا کې ملي ګډون ته اشاره وکړه. د څرګندونې په سر وور
د سولې په لومړی ټوپ باندې سیاسي اجماع کامل او زر تر سره به تاسو د ملي ګډون شاهدان اوسئ چې د افغانستان مطرح سیاسیون ټول اقشار د مملکت به په یو آواز باندې د یو افغاني سولې مالکیت او مدیریت دیموگی او پگده انشالله و تعالی در طول منطقه او نلی اجماع رو بنده جوله کو دا به تصیح شایدانوست.
شغل حلیمی لدی ملی گردون سخ مطلب تشایده کم نوی پروگرام ده؟ ده سولی پا برخه که؟
نوی حلی زلی دی پروگرام نوی نده، ما پا حلی زلی گرنده سوی دی. زه به دومره وایم چې د تیرو درې ورځو کې د جلسمه رئیس جمهور او د ښاغلي حکمتیار صاحب ترمنځ ناسته په همدغه رنګه په لمانځه کې د ډاکټر جناب ډاکټر صاحب عبدالله او جناب کرزي صاحب او د جناب محقق صاحب موجودیت او همدارنګه په ټولو روزه کې د ټولو سیاسیونو ناسته له جلسمه رئیس جمهور سره یوې نتیجې ته رسیدلې. هغه دا چې هیڅوک هم د جنګ طرفدار نه دي، هیڅوک هم د سولې مخالف نه دي. البته په څرنګوالي کې فرق شته او دا هغه څه دي چې باید خبرې اترې پی وشي. زه فکر کوم چې د رئیس جمهور له خبرو نه مطلب دا ده چې راتلونکي نظام کې به هغه څه چې خلکو ویل او ځانې تحلیلونه کول چې رئیس جمهور یا د قدرت انحصار کړی یا غواړي انحصار وکړي، دا خلکو ته خبر ورکړي نه دي انحصار غوښتونکي هم نه مې انحصار کړی ده. هر څه شي لرو هغه به په ګډه خورو او په دې کې به دوه اتفاق موجود دي په ملي سطحه او همدارنګه به کوشش کوي چې په بین ملي سطحه دوه اتفاق داسې شي ټول د جنگ مخالف یو او ټول د سولې طرفدار یو. په څرنګوالي کې به نظرونه مختلف وي او دا هر نظرونه نه دي چې موږ نتیجې ته سره ورسېږو.
مننه اهلی میسب. د افغانستان د سولې په ارتباط اغلی نظامی کا چرته لتا سودا پښتن وک جنې افغان میرمنې دا تشویش لري چې د سولې په برخه کې یو جوړ جاړی وشي او افغانان په خپل منځ کې سولې ته ورسی سیده چې یو آرامی براشي، لیکن جنې لاس راوړنی چې افغانان په تیرو شلو کلونو کې درلودې دا بل لاس ورکې په تیر بیا د میرمنو د حقونو په برخه کې په دې برخه کې ستاسو تشویش تر څه ده؟
زه فکر کوم چې چیرې یو توافق ته د ایراسي د سولې په نامه باندې هغه وخت ته وته موږ سولې ویلې شو چې په وکه د افغانستان ټول وګړي ټول طبقات هک نر دي که ښځې هک غریب دی که متبر هغه که هر څوک دی باید ټول د حق او حقوق د بشر د حقوقو په نامه باندې باید هغه په محتوا باندې باید فیصله وشي او کچېره یو قوي فیصله وشي او دلته هغه جزئیات راشي په کلیات باندې تدبیر شي او کلیات ته یو قوي تعهد ملي او بین المللي منځته راشي، زه فکر کوم چې هغه تشویش چې موږ لیدو هغه به بیا یو ځای پیدا کړی چې موږ به هیڅ تشویش مخه نه وي پاتې. او که چیرې بیا داسې شي چې دا هیڅ ښځو په حقوقو باندې بحث ونشي او یو بحث فقط د سولې په نامه وشي خصوصا نشي کېدلی.
حلیمی صاحب، له تاسو د یو دیني عالم په حساب پوښتنه کوم، تاسو دا جګړه روا بولی چې فرضاً مقابل لوری وایي چې زه د اسلامي نظام لپاره جګړه کوم، آیا په دین کې دا حق څوک لري مسلمانان چې د یو شرعي نظام چې کوم نظام ته د شرعي وای د غل خاطر جهاد ته ادامه ورکړي؟
جناب شبر صدا ډیر اوږد بحث ده، مونږ ته دا جګړه حلال بللای، دا جګړه روا بللای، د جګړې په هغه طرف کې بو مونږ یو شی باندې ټول اسلامي نړۍ ټول نصوص ټول علما متفق دي چې د مسلمان وزل په هر عیلت باندې شي، د مسلمان وزل بغیر د قصاص او حدنا چې قرآن کې ذکر شوی دی، د زینه بغیر د مسلمان وزل ناروا دی. هر څوک چې جنگ شروع کوي یو خبره دویمه خبره دا ده چې اسلامي نظام خو هلته به یو چا دعوت کولی، جنگ به کولی، به جهاد کولی، یو څوک منکر وایي نه په حکومت کې نه په ملت کې. هېڅ وخت هم د اسلامي نظام منکر نه دی، بلکې موجوده نظام یو اسلامي نظام ده چې نواقص پکې لري. یا په څرنګوالی باندې خبره کوو، څرنګوالی د دې سبب نه شي کېدلی چې زه وایم چې اسلام غواړم، ته وایې چې اسلام غواړي،
اختلاف کور څنګه جوړ کړ؟ آیا په عقل سره به دې تصور وشي چې ما تا دې نقشې په سر باندې سره وجنګي؟ حال دا چې هدف هم یو د دواړه یو کور جوړو. د اسلامي نظام هیڅ مخالف نشته. هر هغه څوک چې د اسلامي نظام مخالف ته هغه اسلام نه وځي. ولې د مسلمانانو وزل شي کلمه وایي، هغه روزه نیسي، هغه عبادت کوي، هغه دې قبلې ته لمونځ کوي، دا شرعي نصوص دي. بناء زه بیا هم دا خبره کوم چې دا بحث ډېر اوږد ده. آی کاش چې څوک دې بحث ته آماده شي او موږ دا بحث ورسره وکړلی شو. موږ د جانب مقابل بغیر له دې نه چې ملت ووژني او موږ ووژني او د جنګ توفق واخلي، د جانب مقابل وزل همدومره د اسلام نه مخالفت ګڼو لکه د دغه طرف نه چې مخالفت ګڼو چې دې طرف وزل کېږي، ځکه هغه طرف مسلمانان دي. موږ د خدای دین په مقابل کې دغه جرأت نه کوو چې څوک تکفیریان کړو، چاته کافر وایي، چاته مرتد وایي، د دین نه وباسو. د علما وظیفه دا نه ده چې خلک د دین نه وباسي، د علما وظیفه دا ده چې خلک دین ته راوړي. او موږ دغه جرأت نه کوو، والعیاذ بالله، چې مسلمان د دین نه وباسو په ډېر نه وخت څه باندې التهم د رحیم الله په نوم باندې یو څوک کوشش ځان ته مفتي وایي، هغه په ټول ملت باندې تکفیری ټاپه راغوله. منګه بیا هم وایي چې هغه باندې تکفیریانو نه یي، منګه دغه سړی هم کدی خدای جل جلاله په احکام او د رسول الله په حدیث باندې له اسلام نه ونوځي، منګه دای بیا هم کافر نه بولو. بنا ان منګه دغه جرأت نه کوو، ولی امید هم دا ده چې دوی خپل وجدان کې وګوري، خدای خپل خدای جل جلاله سره محاسبه وکړي، مسلمان ته تکفیر، مسلمان تکفیر نه کی ترڅو چې مسلمان کافر نشي، د مسلمان وزن جایز نه ده.
مننه حلیمی صاحب، اخلی نظامی نظر به واخلو، تاسو څه فکر کوئ؟ په کار نه ده چې د حکومتي چارواکي هم نرمي خبري وکړي او طالبان هم سیاسيون عام خلک دې ته وهڅ وی چې نور نرمي خبري وکړي؟ مثلا لدی خبرو سره جوړیږي چې فرضاً د کابل حکومت ته د کابل اداره وایي طالبان، د افغانستان حکومت طالبانو ته توند خبري کوي. که څه هم حلیمی صاحب خود خپل خبرو په برخه کې وضاحت ورکو، تاسو څه نظر لرئ؟
کله چې پروسه د سولې شروع کی او په غو کې یو عنوان یو ادارې ته ورکول کی د مصالحې په نامه باندې، دا مطلق د مصالحې شورا ده. که هر څه اوس خو موږ د مصالحې شورا په نامه باندې یو ارګان لرو، عامه تام مسؤلیت دی چې دا مصالحه وکړي دواړو طرفو ته، او دواړه طرفه دوته وهڅوي چې دی باید د نرمښت نه په تیره بیا د ژبې نه، که چیرې فرهنګ د سولې موږ ونه لرو، هغه ډیره مشکله ده چې موږ بیا هدف مې د فرهنګ ادبیات دي. که چیرې موږ په ادبیاتو کې د سولې ادبیات په نظر کې نه نیسو، موږ ته ډیره سخته ده چې موږ به بیا ځتي د دوه کړکیچه ووځو. درسته ده، ډیره سخته ده. هغه ځوانان چې په لوګر کې شهیدان شول، زه فکر کوم چې په اوا کې به مرغانو کې ژړلې وي، ځکه ټول مسلمانانو ټول کنکي ځوانانو. او قسم په خدای دی چې دغه زه دغه ننم په دو اختر نه پوهیم چې ما د کورنۍ را په زړه کې ده، د غرب د کابل غرب را په زړه کې ده، لوګر را په زړه کې. نو کله چې موږ وینو چې درد دی، درد روان دی، ظلم روان دی،
مسلمان وژنه د مسلمان په ذریعہ باندې د هیات د عثمان غټ غټ مولویان دي او شن را پیساب عالمان دي د سرتور سترګم دي ته موږ نه دی ډیر خپویې اما ول بیا باید د مظلوم اولس قربانی د سیاسي معاملو شي دا خو به حتما د سوله به وشي دی به حتما په دو توافق ته ورسی چې په میز سرکینی او دی د تقسیم 50-50 وکړه اما دلته دغه ځوانان چې د موږ قتل کی او موږ بیا هم هغه د مصالحې برخه نادیده نیسو او مسؤلیت په خپل د مصالحې برخه خپل مسؤلیت نه ادا کوي دا کوم بورد نه لري دا موازی خبره ده چې تاوتریخوال زیاتیوی کینا زیاتیوی دوارو طرفو تا کینا زیاتیوی
دا سیاسی چارو کتون که مزامل شنواره هم پخبرونی که را سر ملگره شو دویت هم شراغلاست و هم اختر مو مبارک شنواره سب تاسو چه فکر کوید چه آیا دا ممکنه ده چه دا دی اختر در روزنه و اربند تمدید شی؟
منگه که دا غو گورو پا دیوسانی وزیعت که دغه اوربند خو یو ښه خبر او خواله دا چې د طالبانو د طرف نه دغه مسله راوچته شو بل اوربند په هغه کې حکومت دا راوچته کړی و چې منګه اوربند غواړو په اختر کې چې په 2013 کال کې او تیزل د طالبانو طرف نه اوچې دا یو مثبت خبره ده ولی سره د دې چې دغه په اعلامیې کې یا د هغه د بیانو په خبرو کې که منګه وګورو هغه ویل چې دوی هیڅ اراده نه لري چې دغه تمدید کړي نو حالات کې چې موږ وګورو چې تمدید چې د افغانستان د ولس لپاره ډیر خدای د افغانانو لپاره ډیر خدای ولی که تمدید نشي بدبختانه بیا هماغه د وینې تویدل دي هماغه بدبختیان دي افغان ولس په خصوص هغه غریبه طبقه ته زیاتره نو په دې اساس باندې که موږ د حالاتو ته وګورو خدای دې وکړي چې دوی په دې وتوانیږي چې دا دوام ورکړي د اوربند
شنوار صاحب څه باید وشي په لاندو چې اوربند تمدید شي
خبره دار چې خبرو ته دوام باید ورکړل شي ځکه چې دغه مجلس د ترکیه چې او عین وخت کې د قطر دغه مجلس چې دغه زر تر زر دایر شي تر څو چې توافق په عمومي سطح باندې ونه شي زه فکر نه کوم چې دایمي اوربند راشي نو په دې اساس باندې لازمی دا چې یاره د ترکیه مجلس او یا عین وخت په قطر کې په دې خبره وشي چې دغه دوامدار اوربند وشي
مننه شینوار صاحب له حلیمی صاحب او ورو حلیمی صاحب د ترکیه غونډې ته لا هم د افغانستان حکومت هیله مند چې دا غونډه به جوړ شي ځکه ترکی خو ویلی چې تر اختر وروسته هیله شته چې دا غونډه دایر شي
بلې تاسو په دویمه پښتنه کې د جنپاب رئیس جمهور هغه امیدواری وښودل چې لجنو هیئتونو سره کتلې دي او لجنو سره خبرې کړې دي لا هم امیدواری شته او بیا هم مایوسکی ګونه زه متقین یم چې په هغه طرف کې هم علما سته هم عاقلان سته هم د کسان سته چې د ملت په درد و دردیږي او یغوی به هم خپل مشران ته قناعت ورکړي باوجود دې چې شاید لږ به سخته په دې چې سیاسیون نظامیانو ته قناعت ورکړل شي ځکه هغه حالات ماته معلومیږي ولی امیدواری تر ډېره په هدف پورېسته او د مرکزی شنواری صاحب د مذاکراتو په درشل کې د اوربند خبره وکړه زه متيقن یم ان شاء الله الرحمن شي که مذاکرات بلا خله په ترکیه کې من هيشه اسلامي هواد او معتبر حنفي مذهب معتبر هواد الته کې د اوربند خبره د دایمي لپاره ونه شي نو د طويل المدت اور کم خبره خو به حتما ان شاء الله وشي
د افغانستان ولسمشر حلیمی صاحب د اختر تل منځو وروسته د خبره وکړه څو ورځې مخکې هم تکرار کړی و چې په طالبانو یې شاخ وکړ چې راشي په ویلو یې جرګه کې سره کښینو په دې برخه کې دا سر دی و وړاندې ستره ده کنه حکومت د موضوع ته یو څه کار هم کړی
نه دلته هدف درې حالات دي یا به په سیاسي میز سره راځي چې سره جوړ شي یا به مذهبي بحث ته راځي او موږ تاسو یو ډېر تاریخي قومي عنعنه لرو د جرګې په شکل باندې یا به جرګې ته راځي زه فکر کوم چې دا دوه خواني طرحې چې هم سیاسي میز ته دعوت ورکړل شوی او هم مذهبي میز ته دعوت ورکړل شوی یو په شاسوي دي یو بل غږ هم و چې هغه د موږ عنعنوي غږ وګ شي راځي د جرګې په حیث باندې سره کینو جرګمارانو ته کینو خو د دې به دا معنی شي د افغانستان نظام خپل مسؤلیت په درې ډګرونو کې رفع کړی ده دا چې څوک بیا راځي څوک نه راځي دا یو مسؤلیت ده
مننه اهل میسب اغله نظامی ک لا تاسو پښتنه وکم د خبرونه وخت یو څه را ټوله دود یو کم پاتې کدی تر شو چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسی د جرګې وړاندې تاسو خوښته د استانبول غونډه او کنه کوم بل لار هم شته
څنګه نه د افغانانو نه افغانان پیل کړی دی. دلته لاسونه شته دي، دلته مداخلې شته دي. هماغه مداخلې باعث ګرځېدلې دي چې نن موږ نشو کړلی چې یو دقیق یو ادرس جوړ کړو او په ادرس باندې سرټول شو کار پرې وکړو. اما چون په پروسا په دوحا کې شروع شوې ده، کانفرنس د هغه میندګیري په حساب باندې د استانبول کانفرنس دی چې دا ښه دي. دا کانفرنسونه ډېر مهم دي چې حتما دی باید کېږي، ځکه د سیمې هېوادونه د نړۍ هېوادونه نن ټول دې تا لیدلي لري چې دا باید هغه رقم کې دی افغانان په خپلو کتو کې باید پکې نه. اما موږ ته مهمه دا ده چې موږ څه رقم کولی شو چې زرته زره مشترکن کینو په یو میز باندې هغه دموږ انانې نوی جرګه وي چې طالبان یې ورسره قبلوي، ډېره به ښه وي چې په خپل کار کې راشي، کینې دلته په قابل کې جرګه شي او دا مشکل حل کا. ځکه دواړه طرفه کلمه وي، دواړه طرفه مسلمانان دي، پس جګړه په څه ده؟ خو هرڅه چې دي باید خبرو باندې څه حل شي.
له شینواری صاحب نه به واورم، شینواری صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي؟ له کومې لارې؟ له جرګې، د استانبول له غونډې، د دوحې له غونډې، حتی د افغانستان دننه یو غونډه؟
خدای دې وکړي چې هغه غونډه چې افغانستان ته سوله راولي هماغه چې وشي چې په هر ځای کې وي. ولې خواله دا ده چې خپل افغانان په خپلو مینځو کې کینی؟ دا بهترینه خبره ده، بهترینه هغه ده. موږ مثال لرو چې د حکومت د حزب اسلامي سره موافقتنامه و، په هغه کې نه خارجي ملک و نه بل څوک دخیل و، مستقیم مذاکرات و، هغه سوله وشوه. که عین شکل باندې په همداسې مستقیم که په افغانستان کې جرګه کیږي، ځکه که جرګې خبره موږ کوو خو افغانستان کې وشي او همدغسې کار وشي، ولې که هغې ته نه آماده کیږي د استانبول هیواد دی چې په دلته مخکې هم پیشنهاد کړی و چې اوس طالبانو آمادګي وښودلې ده که چېرته هغه نه کیږي. قطر هماغلته ناست دي، مذاکرات کوي، دواړه طرفونه سره بحثونه کوي. داسې کیدای شي چې په دننه د افغانستان کې لکه حکومت چې مخکې هم ورته یو هغه ورکړی و پیشنهاد چې هر ولایت په هر ځای کې غواړي موږ امنیت نیسو. نو خواله دا دی چې د سولې دپاره خبرې که په هر ځای کې دي دا مفیدې دي که هغې کې یو قدم هم اخیستل کیږي د افغانستان د آینده دپاره او د افغانستان هغه د تخریب مخه نیسي. او خپل وزیر صاحب مخکې وویل، وزیر صاحب حلیمي صاحب، دوی په دې پروسې کې ډېر زیات دخیل دي، دوی ډېر زیات هغه کوي د علماو د طرف نه چې هغه عالمان سره کینی د دواړو طرفونو یو بل ته قناعت وکړي چې ورکړي چې وروره دغه جنګ بند کړه، ته خو اوس که د امریکا په خلاف وي، امریکا درته ویل چې زه اوسم وس د داخل خپل خلق دی، ولې افغان وژنه کوي؟ د دې مخه ونیسه او په مخ لاړ شي. نو په دې اساس باندې چې هر یو اسانه وي او هر یو زر تر زره شروع کیږي، حکومت باید په هغه کې ناغېړي ونه کړي او ورته ورمخ شي او هغه مذاکرات پر مخ بیسي.
شینواری صاحب، طالبان هم داسې نه وایي چې دوی اوربان نه غواړي، لیکن دوی دا وایي چې د خبرو په محال باندې باید په اوربان باندې موافقه وشي او څه پرمختګونه رامنځته شي. څه فکر کوي چې آیا طالبان به له دغو غشتونو په شا شي د اوربان د تمدید لپاره؟
دلته مسله دا ده چې طالب کله خبره کوي د مذاکراتو لپاره، نو په عین وخت کې دلته هماغه خبره راځي چې بیا مذاکراتو کې نه ناست. که چیرته دوی کینی افغانانو سره او خبرې وکړي او دوام خبرو ته ورکړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه موافقه رامنځته کیږي او په دې باندې یو توافق ته رسیږي. وخت به ونیسي که زری که روسی خدا به وشي، ولې تر څو پورې چې دغه مذاکرات جریان ونه لري دا بیا ناشونی ده.
آغلی نظامی، د خبرونې وروستیو ته رسېدلی یو، په لنډو که تاسو ووایاسئ چې له حکومت څه تمه لري، له طالبانو څه؟
د ما دواړو خواوو نه تمه د یو سیاسي فعال په سر دا ده چې هر څومره چې کړلی شي باید گذشت ولري او زر تر زره په یوه اوربان باندې تفاهم ته ورسي.
آغلی نظامی، عادله بهرام نظامی، د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشر، له تاسو مننه کوم. د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر شاغلی حلیمی څخه مننه کوم، همدارس د سیاسي چارو له کارپو مزمل شینواری څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه راسره واخیسته.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfeorl.org